مهاله ویل افغانستان د کال درې وزارتونه مالګي ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګي د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال درې وزارتونه مالګي ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانو له کبله لږ تر لږه نو ستنم شوي او ډیری کرنیز ځمکې ویجاړ شوې دي. ځای رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي، او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورښتونو وړاندوینې هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د تیزو ورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلې هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه بیا و کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه 12 تنه مړه او 230 کورونه ویجاړ شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبه د اګست په 4 مویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته لسګون راکټونه ویشته دي. پیران پورې تړلې دغه ډلې ادا کړې ده چې دا نوې ځل چې د اسرایلو د سیمه په توغندې ولې او د برید د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غاچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ ویل چې د لبنان له لوري پر بر جبل پر لوري شاوخوا 10 توغندې ویشته شوې دي. د اسرایلو د پوځ وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بیل دي چې چا ته زیان واوړي په بیت الحلال کې ولیدل دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه وایټ نت ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یو پیښه هم رامنځته شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
یو بل لاپور کې بواوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاص ولسوالۍ ټول کوکنارې والول او له منځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسېدلې.
تکای هان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشی مې کا دا د خپل در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وی چې وتختی درځه چې ولسوالۍ ته لاړ. مکه
خوشی مې کا
دې خوشی کوم
مکه مې کا.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیر موجودیت د نشئی موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بی اغیزی کړی ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلی که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشئی موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلی کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو. دا لاسته راغلي تریاق زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاقو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاقو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شو او دې خلکو 100 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تیرو 2 کالو کې له نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 15 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تیرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تیرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالره لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاد پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لا فمړی کینو ما فمور خو سپی خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 10,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیک وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 10,000 جریب ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تردیه محاله در ولایت پکچه تردیه شده به دیر مزیکی در کوکنار لبوت سخبا کسی میچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پهرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی اپا مجموعی که در مرکز فگردون پا یورس ولسوالی که کوکنار کلسه بیوچی تردیه کشتونو جالاول عملیات پایت رسیدلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله آزادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاته شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیلې معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږ کال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ رادیو ته ویل
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوی دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یو وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول وو او د دې ترڅنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو دغه په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخ کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې لدې چې مواد مخدر ته مخ راوړو پانتون او آزاد کاروبار وکړو، فعلا هم محصل یم په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساينس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو هر طرف ته چې تلو محیط ما حولم خراب وم، دغه د معتادینو سره هم سره کار ورنه د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع په درې سګریټو نه وکړه. یو څه مودم تش سګریټ بس او بعد د هغې 400 ته مخه کړه. 400 نه درې څلور کال هم 400 څکل د یو اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده. نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته مو ودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي د خپل د کوره سړی غلا کوي خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي د دوستانو نه مې اخیستي ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه مې اخیستي دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل. اخر لاړو کور ته 1500 افغانۍ چا نه واخیستل را یې وړل ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل بل چا نه قرض کړل ما ته یې را وړل او را یې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو استفاده هم کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپل خپلوان هر څه د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه. اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو. خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربانه انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې بیادبي د ډېره مافیې جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت کور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه کښې به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک تردید هر څه به هم ذهن کښې راتلل د هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هره شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کښې د هغوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کښې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته دې شفخانه کښې نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کښې تر ټولو شاته بېرته وې وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشه یي مواد رانیسي.
آیا پوهېدلاست چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بېرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد ورد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونه ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې معتادېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی حتمن د موادو د مصرف خپل لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرسي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دی سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دی سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دی نه طلاق اخلي، دی سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دی په زوره د دې ښځه غواړي چې دی نه طلاق اخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی، او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلی کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والله رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه.
کئی نه راکوی نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډری کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمه کښه
خوشي مې کوي. کلی راځي وکړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځمه؟
چیزی بیانو درزه چیزو زورو نما وا
صبر کو چیز میں وا اسکٹ وا گوندم او سا در بنا واخلم لوتی ہوگی بات کر دے
درزه مخ کے پوڈری بات کر دے موٹر غلا کبھی بات کر نہ دے او لوتی ہوگی گردی دل بات کر دے مخ کے
وایم خوشی میں کا داد خبر در سر درزه مت
نہ دے خوشی کوم پتا ہیز باور نشتا دا سینی وی جو تختی درزه چول سوالی تلا مخ کے
مخ وا خوشی میں کا خوشی کوم مخ کے مم کے شا وایم خوش میکا درزم در سره مټی لکه خوش میکا
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی ته نوې کلی ملک سرور خان دی
ها ها تلفون راکا
آداری خومندان سان وخلی
سلام علیکم مالک صاحب
وعلیکم سلام خومندان صاحب سنگه یست
شکر خیلی و مهربانی و که مالک صاحب
خومندان صاحب دی اکرام پولون زمان دکتی و پولونی تازی سر بندی ده
ها ها آقا علیک یادوی چه دو موتر دقلا پر تور مونی ولی و
آقا یادو ما ویل آقا خوشه که موتر پیدا شو
گوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له تلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخښئ قومندان صاحب تاسې په زحمت شو بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولی شرمنده شوی بچه تا خو غلا نه ده کړی او دا د خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دا ویل لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانه ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځواني دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن دی مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ما دنیا ودانه ده